دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو زه وحید فیضیم د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د مصر لوی مفتی ابراهیم علام په افغانستان کې روانه جګړه مطلقه ناروا او حرامه بلل ده د بهرنی چارو وزارت پیلمی کراغلی چې مفتی علام د قران احادیث او فقهي احکام په اساس دا خبره کړې ده پیلمی کې د مفتی علام له قول لیکل شوی د خلکو په مال او ځان تجاوز د عامش تمنه ورانول کبیره ګناهونه دي او څوک چې کوي په دنیا او آخرت کې به سخت سزا وویني د دې مخکې په سعودي عربستان کې هم د نړۍ د بیلابیلو مسلمان هیوادونو عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه رد کړې وه او ویلي وو چې د یو مسلمان هیواد د خلکو وینه تویول حرام دي په سیاسي او امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی سر سلاکر او د وحدت اسلامي ګوند مشر حاجی محمد محقق وایي طالبان سول ته لیوالتیا نه لري او په وینا یې هغه سول او جګړې ته چمتووالی نیولې دي خغری محقق نن جمعه په کابل کې ویغون ته وویل موږ د جګړې شوار نه ورکو سول ته چمتووالی لرو خو څو ظلم ویل چې زموږ مقابل لوري سول ته هیڅ لیوالتیا نه لري هغه طالبانو سره جګړې ته د خپل چمتووالی په اړه نور معلومات ورنکل خو زیات کړ چې د جمهوریت نظام دفاع لپاره د افغان سرتیرو ترڅنګ ولاړل په سیاسي او امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی ځانګړي استازي له افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو د وټلو سره هممهاله د هیواد وضعیت خراب وواله او تمې و خو د چی افغانستان بل جګړې ته داخل نشي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره وایي افغان خځو په محلي او نړیواله سطحه د اوربند او سول لپاره هڅې پیل کړې دي شهرزاد اکبر د ستراتیژي او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز انسټیټیوټ ته تیر شپه په خبرو کې وویل د افغان میرمنو غورځنګ په محلي او نړیواله کچه د اوربند او د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوي دوی غواړي د سولې په پروسه کې با مفهومه رول ولري چې د دوی غوښتنې او غږ واوریدل شي تر دې مخکې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د وری پر دویمه په وی اعلامیه کې ویلي و چې افغان دولت او نړیوالو شریکانو د سولې په پروسه کې د افغان خځو د بشري ونډې ډاټ نه دی ورکړی دغه سازمان غوښتنه وکړه چې په استانبول کې په پلان شوی غونډه کې د خځو حضور پراخ وي تر اوسه معلومه ده چې د افغانستان په اړه د استانبول غونډه کله کیږي او د ګډونوالو نوملړ هم نه دی مشخص شوی د مسودري تندر قلوردو چرواکي وای په لوګر ولایت کې د ملي اردو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې 44 وسلوال طالبان وژل شو دي د 203 تندر قلوردو بیان ایمل خان مومن نن جمعه رسنې ته وویل د طالبانو پر مرکز دغه عملیات نن زهار د محمد اغي ولسوالي په زرغون خار سیمه کې وشول په پایله کې د لومړني راپورونو لمخې 44 وسلوال طالبان وژل شو او شپږ تر نور ټپيان دي هم درنګه ته درهګرو یو قرارګا یو فولډر موټر او یو اندازه مهمات لمن زول شو دي د غراز د هلمند ولایت امنیه قماندانی په ویلامی کې ویلي دي په ګرش کولسوالۍ کې د مخامخ جګړې په نتیجه کې د طالبانو دی ونظامی مشر عبدالرحیم په شمول د 14 وسلوال طالبان وژل شو دي په ویلامی کې د 13 نور وسلوال د ټپې کېدو ادعا هم شوې ده خو خپلواکو سرچینو د دغه ارقامو کاروانه نه تایید کړې وسلوال طالبان تر اوسه د دې پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې د ملکی خلکو په کور د طالبان د راکټ لګیدو له امله نه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده د دفاع وزارت وایي چې دغه راکټ لګیدو له امله درې تر ملکی وګړي وژل شوی او شپږ نور ټپيان دي د دفاع وزارت د وایان مرستیال فوادامه نن جمعه ویلي چې د پیخي ټپيان د امنیتي سرتیر له خوا روغتون ته انتقال شوی دي د یو بل خبر لمخې د کاپیسا مرکز محمود راقي کې د سړک غاړې مان چاودن له امله درې ملکی وګړي وژل شوی دي د کاپیسا د پولیسو په وینا دغه چاودنه پرون پنځشنبه ماښام ناوخته د محمود راقي خار اړوند په شوخي سیمه کې رامنځته شوې ده تر دې مهاله وسلوال طالبانو په هلمند کې پر یو کور د راکټ لګیدو او په کاپیسا ولایت کې د مان چاودنې په اړه تبصره نه ده کړې تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو نه خبرونه اورئ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر عملیاتي مرستیال رؤوف مازو له افغانستان سره د کډوالو او بې ځایه شوو کورنیو په برخه کې د نړیوال ټولنې د مرستو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده نو موري افغانستان ته د خپل څلور ورځې سفر پترس کې ویل چې په افغانستان کې د جګړو لعمله ګڼ کسان بې ځای شوی او همدارنګه ګڼ کسانو د خپل امنیت لپاره په بهر کې پناه اخیستې ده. د یو ان ایچ سی آر کمشنری عملیاتي مرستیال ویلی چې په افغانستان کې د 2023 کال د پیل څخه بیا تر دې مهاله د جګړو له امله څه باندې 3000 کسان بې ځای شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په افغانستان کې د بې ځای شو او کډوالو سره د مرستې لپاره د 1.15 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده چې یوازې 40% برابر شوي ده. تاسو له امریکا غږ آشنا لرونکو خبرونه اورئ. مایکروسافت کمپنی وایي روسی هکران د یو ایس ایډ یا د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو ادارې د یو ایمیل په کارولو سره د متحده ایالاتونو په ادارو او بنسټونو یو نوی سایبری حمله ترسره کړي. د مایکروسافت شرکت مرستیال ټام برټ په یو بیان کې ویلي چې د بریدونو د لړۍ کابو 3000 ایمیلونه هدف ګرځولي چې په 150 سازمانونو او بنسټونو پورې تړاو لري. یو پر څلورمه برخه هغه بنسټونه او سازمانونه دي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو له ادارې سره کار کوي، بشرپاله دي او مرستندوی کارونه مختوړي. د روسیې د سایبری حمله خبر درې اونۍ مخکې له هغه راووت چې تمداد د امریکا ولسمش جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د سویس په جنیوا کې وګوري. د روسیې لخوا پر امریکا د تیر کال د سایبری بریدونو د ترسراوي له امله د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه لا پر ځای پاتې دي. د عراق د موصل د خار اوسیدونکو وروسته تر هغه وتر هیدل چی د سوری په شمال ختیځ کې د الحاول د کم نشاو خو نوی کورنۍ چې څباندې 300 کسانو د سه شمې پورات دغه خار ته ستانه شول. د الحاول کم د کوردی وسوالو په لاس کې دی. په کم کې تر 6000 ډیر کسان ژوند کوي او دا لومړی ځل چې د دې کم نه عراقي کورنۍ بیرته هیواد ته ستنېږي. د کسان د عراق د حکومت او نړیوالو ائتلافي ځواکونو ترمن چې د جهادي ډلو په خلاف جګړه کوي د موافقه پر اساس عراق ته ستنې شوې دي. خو موصل ته د دې کسانو ستنېدو چې شک پرې کیږي خای د اسلامي دولت یا داعش د وسوالو ډلې سره اړیکې ولري د دې خار خلک اندېښمن کړي دي، ځکه دا خار د دریو کلونو پر د داعش لخوا د اعلان شوی خلافت مرکزو. دا د دې محل خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنۍ حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بهرنۍ ځواکونو لوتلو وروسته افغانستان به د انزوا سره مخ نسي. شاغل غنی په ارکی یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان هر ورځ د توجلو پلانونه ترتیبوي. هغه وویل کنن وی کسبا طالبان وطن ته د ستنېدو پریکړه کولو ته مجبوریږي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې ووري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځه مېز ورځې نه وخت هر کې وی غونډه ته په وینا کې د افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو وروسته د انزوا سره دغه هواد مخ کېدو اندېښنو ته په خبرګون کې دا ډول اندېښنې بې ځای وبللې او ویل چې دا هواد به د انزوا سره مخ نشي.
د سالیس یا ما په تندې کې تاسو کوم تشویش ولې راغلی په خیرزي او په عزت افغانستان انزوا ته نزي.
خاغلی غنیوی چې اوس مهال په افغانستان کې د کوردنه تزاد پر ټول دلایل له منځه تللي، ځکه چې د جمهور رئیس غنی پر وینا نړیوال ځواکونه د دغه هوا څخه په عزت وځي. جمهور رئیس غنی چې د حکومت د سر ورځې سلزیری د پروګرام په لړ کې د مسلکي تعلیمات او لوړو زده کړو ونې د پروګرام پیل ته وینا کوله، ویل چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د نړیوال ټولنې سره د دغه هوا د اړیکو یو نوی باب پرانستل کیږي. جمهور رئیس غنی ویل چې طالبان هر ورځ د وژلو لپاره پلانونه ترتیبوي او جمهوریت لومړی بل سیل د وجول د پاره سوزلی ځانمرګي استولېږي. خو ویل چې خاغلی سالی پارک دی او دی هم په افغانستان کې د اوسط عمر دوه چنده عمر تیر کړی دی.
ما از مرګ چی ترس لرم؟ تر ابد په افغانستان باندې درېږم. دلته دې څوک شک او شبهونه لري.
جمهور رئیس غنی یو ځل بیا پر طالبانو باندې وطن ته د ستنېدو غږ وکړ او ویل چې طالبان به خامخا یو ورځ دا پریکړه کوي.
موږ څه غواړو؟ موږ غواړو چې دوی پرې کې ونیسو. د افغانستان د وطن د مینې په چوکاټ کې دوی راوړو چې برته دا وطن ومني او دا آبادی په فکر کې راسي. کنه نه کې سبای د دې ته مجبوري، اما دې ته موږ باید آمادگی ولرو چې برته خپل بیدی وعدت تعریف کو او دا گذشت غواړي. په لوی پکتیا کې په نور ځایو کې د افغانستان یو رسم د ورته تیګه وایي. دا داده چې یو دښمنی چې یو حتی رسیږي چې د حل موضوع نه ده ور باندې ټیک کړی وای لاس کاله پکړی یا شل کاله پکړی ستاسوون ځل
طالبان لاده خغلی غنی د سرګندون ته خبرګون نه دی خوله د سیاسي چارو یو کارپو شاهزاده مسعود وای چې جمهوریت اشرف غنی پر افغان امنیت ځواکونو د بهرنۍ ځواکونو د وټلو د غیزو د کمول لپاره د ډول سرګندونې
ز فکر کوم چې ډاکټر اشرف غنی د خپل د پوی امنیت ځواکونو د روحي د لپاره هم د خبره کړه کچیر نړیواله ټولنه د افغانستان سره ورسته تر وټلو هم خصوصا په امنیتی برخه کې هغه سمالی او تسلیحاتي کومکونه وکي زه فکر کوم چې د مو کافی د پوی امنیت قوتونه افغانستان کې شته چې د خپل خور نه دفاع وکړي زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب غنی فقط د خپل امنیتی دفاعي امنیت قوت د روحي د وړولو لپاره دا خبره کړې چې افغانستان باندې زواته هم نږي او په یو بل شکل باندې اړید افغانستان سره خپل حکومتونه ته ادامه ورکړي
جمهوریت غنی د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پر مسله دا سرګندونې په داسې حال کې کړی چې د افغانستان د دفاع وزارت جمی پور د امریکای ځواکونو څخه د لوی کابل کمپ په نوم د پوځي مرکز د تسلیمېدو خبر ورکړی دی. د دفاع وزارت په ویلامه کې ویلي چې دغه کمپ د تسلیمېدو په مراسمو کې د افغانستان دفاع وزارت لومړی مرسل او په افغانستان کې د مشتون نړیوال ځواکونو امریکای جنرال سکاټ میلر هم ګډون کړو. د امریکا دفاع وزارت ورمرز ویلي چې تر اوسه افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وټلو بهیر شاوخوا 15% بشپړ شوی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید استن تیرا ورز ویلي چې کېدای شي افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو بهیر په سپتمبر 11 نیټه څخه وړاندې بشپړ شي. په ورته وخت کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ د ای پی په نوم یو امریکایي خبری اژانس سره د پنځمه په ورځ په مرکه کې ویلي چې د شمالي اټلانټیک ټولنه د افغانستان څخه بهر د افغان ځواکونو د روزنې په مسله غور کوي. هغه دا هم ویلي چې افغان ملتي ځواکونه په ځان لسر د خپل خاورې د دفاع توان لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان څخه په وتلو کې ده، د شوزو د حقونو یو شمیر فعالین وایي چې د شوزو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو او ازادیو ضمانت ورکړل سي. دوی وایي چې افغان شوزنه غواړي د طالبانو دورې ته ورته ژوند یو ځل بیا تجربه کړي او باید نړیواله ټولنه د دوی ملاتړ وکړي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینیازي پر پټ کې واري.
امریکایي سناتورانو جین شاهین او کولینز په کابل کې د سید شهدا په خوانځي بریټ غندل او همدارنګه د افغان خوځو لپاره د مرستو ملاتړ غوښتنه کړې ده. دوی په یو ډول خځه پریکړه لیک کې اندېښنه ښودلې چې د امریکا له وټلو سره به د افغان خوځو لاسترارونه په خطر کې شي، نو ځکه اړتیا چې د خوځو ملاتړ وشي.
په تیر شلو کلونو کې د افغانستان خوځو کومې لاسترارونه چې ترلاسه کړې دي، کوم مبارزې چې کړې دي، دا د خوځو د حقوقو په برخه کې وي، کاغه د بشر د حقوقو په برخه کې دی، او حتی تر دې چې شوزو بوندونه جوړ کړه. اوس دوی بیا د یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي، ک طالب راځي، ک داعش راځي، او د افغانستان اوسنی حکومت سیستم تغییر مومي.
په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان په وټلو کې ده، د خوځو د حقونو فعالان د تیر شل کلونو لاسته راوړنو او اوسنۍ وازادیانو د لاسه ورکولو ویر لري. دوی وایي د خوځو د تعلیم، کار او فعالیت د دوام لپاره باید امریکا افغان خوځو ته ضمانت ورکړي.
خپل مشترک لاسترولنې باید حفظ کړو او دغه لپاره باید منطقوي او فرامنطقوي تضمینونه واخلو، خصوصا د خوځو په الوان باندې، د خوځو په مسؤلیت باندې، په امنیت باندې.
که چیرې دوی وزي او کوم بین المللي تضمین مونږ ترار نه کی، دا به د مونږ خوځو لپاره د ډیر اندېښنې وړ لږه هم نه، د ډیر اندېښنې وړ.
افغان حکومت بیا ټینګار کوي چې په هیڅ ډول بلبد خوځو پلاسترولونو او حقونو معاملې نه کیږي او خوځو ته بل اړيره د پرمختګ زمينه برابر سي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د دې خبرونه مرکه. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي جیم لانجن وايي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټولو اقدام له وخت مخکې او نه سنجول سوی اقدام دی. هغه وايي تر ټولو مخکې دې ته اړتیا ده چې نور اقدامات تر سره او سم لار ورته ولټول سي. ښاغلی لانجن په کانګرس کې د هغو څو تنو نورو همکارانو د افغانستان د حکومت سره د مرستې او د تیرو لاسترولونو د خوندي ساتلو لپاره جمهور رئیس بایدن ته یو لیک هم استولی دی. د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي جیم لانجون وايي لا افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټولو اقدام ل وخت مخکې او ناسنجول سوی اقدام دی.
هو زه د وټولو په اړه خورا ډیر اندېښمن یم. زه فکر کوم دا اقدام ل وخت مخکې دی. زه فکر نه کوم چې په دې مسالې باندې دی په غور باندې سم فکر شوی وای او له همدې امله زه اندېښمن یم. مونږ اړتیا لرو چې د وټولو مخکې نور اقدامات تر سره او سملاره ولټو. خو تاسو پوښتنه ته په جواب کې باید وایم چې جمهور رئیس بایدن زمونږ لیګل الیکټه چې مونږ ور باندې په افغانستان کې د لاسراوړنو د خوندې ساتنې او د افغانستان د حکومت سره د ملاتړ غکړې وو مونږ ته تر اوسه کوم جواب نه دی راکړی.
اوکې نو آیا تاسو د چارواکو سره موافق یاست چې متحده ایالات په افغانستان کې خپل ټول موخې ترلاسه کړي؟ ځینې وايي نور ډېر لار شته چې د دې مخه ونیول شي چې افغانستان بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نشي.
We don't think we've achieved our goals yet and that's the concern.
زه فکر نه کوم چې زمونږ ټول موخې په افغانستان کې ترلاسه شوي وي او یو اندېښنه دا ده چې ممکن افغانستان د ترګرو لپاره بیا په خوندې ځای بدل شي. د امریکا په مرستندوی ادارې یو اس آی پی کې د افغانستان د مطالعاتي ډلې وړاندوینه دا ده چې القاعده به د بایدن د ادارې په لومړۍ دوره کې له 1300 شپږ د شومیاشتو پورې موده کې بیرته په خو دريږي. دا واقعا د پریشانې خبره ده او له همدې امله په دې بلنی حالت کې اندېښنې زیاتوي.
آیا طالبان د پخلاینې د پاره واړه ګڼي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې دوی به د افغانانو او امریکا سره د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته حالت کې هم سولې ته حاضر شي؟
زه نه پوهیږم چې د طالبانو لپاره به د متحده ایالاتو یا حتی د افغانستان له حکومت سره د پخلاینې مشوق څه وي. خو زه اندېښنه لرم چې طالبان انتظار وباسي چې د متحده ایالاتو پوځیان له افغانستان څخه ووځي او د القاعدې په څیر زموږ دښمنانو ته خوندي ځای چمتو کړي. د پاکستان سره اړیکې پیچلې دي. دا هغه ډول اړیکې دي چې موږ باید ور باندې یو ډول باور ته دوام ورکړو. خو وضعیت هم باید وڅارو او زه اندېښمن یم چې پر پاکستان باندې زموږ باور یو څه له حده زیات دی.
خو تاسو په دې پوهیږئ چې افغانان او نړیواله ټولنه د ترهګرۍ په ملاتړ کې د پاکستان له دې رول څخه خبر دي چې له یغیانو سره مرسته کوي؟
هو هغوی خبر دی. خو که پاکستان هلته زموږ د یو حیاتي متحد په توګه هم پاتې شي او له ټروریزم سره په مبارزه کې له موږ سره مرسته کوي خو د دې ترڅنګ داسې کارونه هم کړي چې ګټور نه دي.
So what do you think, how can the US و امریکا څنګه کولای شي چې افغانستان سره د پراخ همکاري او سولې د پروسې لپاره په پاکستان فشار راوړي؟
یقینا موږ پاکستان سره ډېر مرسته کړې دي او زه فکر کوم چې موږ باید له پاکستان سره د مرستو بهیر ته بیا کتنه وکړو. زما په اند به مناسبه دا وي چې د پاکستان سره د مرستو پر څرنګوالي او ډولونو باندې کتنه وشي او توازن رامنځته شي. او که وګورو چې پاکستان زموږ کلک ملګری نه دی نو موږ باید دا مسله ورسره د مرستو او ور باندې د پانګونې په وخت کې څرګند کړو، یعنی چې ملګرتوب ته په کتو باید ورسره مرسته وشي.
جنرال پټریس د امریکا غاکس را پیوی ځانګړي مرکې کې په طالبانو تور لګولې چې د واک شریکولو ته ژمن نه دي، ځکه چې دوی هر هغه څه ترلاسه کړل چې د امریکا سره د موافقې په وخت کې غوښتل. ستاسو په نظر دا تحلیل سم دی؟
هغه پر ځای خبره کړې ده. زه جنرال پټریس ته درناوی لرم. هغه په دې ساحه کې پراخه تجربه لري. د مرکزی قومندې مشري کړې ده. هغه له طالبانو سره د معاملې ستونزو باندې ښه پوهیږي او دا چې آیا پر طالبانو او خبرو باور کېدای شي او کنه، په دې اړه د جنرال پټریس خبرې بالکل د اعتبار وړ دي.
هغه دا ویل چې کله چې امریکا د افغانستان څخه د سرتیرو وتل اعلان کړ نو د برلاسي توپ هغه وسیله هم له لاسه ورکړ چې مخکې په افغانستان کې د سولې د هڅو د پاره درلوده.
همداسې د زه فکر کوم هغه ځواک چې مونږ په خبرو کې درلود هغه مو اوس له لاسه وتلی دی. طالبان غواړي مونږ وباسي. دا د هغوی لومړنی هدف و چې امریکا له افغانستان څخه ووزي او اوس چې مونږ ځو دوی خپل هدف ته رسیږي. اوس طالبان زمونږ وتلو ته انتظار باسي او زما اندېښنه هم همدا ده. اندېښنه دا ده چې د بایدن ادارې د راتلونکي په اړه پوره فکر نه دی کړی او عواقب یې سم نه دي سنجولي. او هغه دا چې زموږ د امنیتي مرستو نظارت به څنګه کوي، له لرې څخه به څنګه د افغان اردو ملاتړ کوو، څه پېښېږي که له موږ څخه د بیرته ستنېدو غوښتنه وشي، څه پېښېږي او د دې امکان هم شته چې دوی ووایي چې بیرته راشئ. له همدې امله ما په کانګرس کې د خپلو همکارانو سره جمهور رئیس بایدن ته لیک واستوه. خپل اندېښنې مې ورته څرګندې کړلې چې ولسمشر باید د وروستۍ پرېکړې نه د مخه څه وکړي.
Afghans who have worked with US forces in Afghanistan.
Zinwai haga afghanan chi pa afghanistan ki de amrikayan sara kar kade khay dryam khondi hiwat intiqal shi. دا احتمالی هیوادونه با کوم وی او د دې افغانانو د ژوند خوندي ساتنې لپاره نور څه ډول اقداماتو ته اړتیا ده.
یو احتمال پاکستان د ځکه چې له کابل څخه په پیښور او اسلام آباد کې تر کنسلګری پورې تر ټولو نږدې او اسانه لار ګڼل کیږي. خو زه د هغوی د خوندیتوب په اړه اندېښمن یم. تاسو پوهیږئ دا هغه څه دي چې د پاکستان سره اړیکې پیچلې کوي. موږ باید د دې په اړه ډېر اندېښمن واوسو چې زموږ دښمنان به پر هغو خلکو څه وکړي چې د متحده ایالاتو سره یې مرسته کړې ده. نو موږ باید د دوی امنیت ته پام وکړو. موږ د افغان امنیتي ځواکونو په اړه هم اندېښنه لرو. د دفاع د ملي مجوز قانون دا اجابوي چې دولت مخکې له دې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر له 2000 څخه کم کړي، اول باید په هیواد کې د امنیتي وضعیت او غوښنو ارزونه کانګرس ته واستوي چې پر هماغه اساس پریکړه وشي. موږ به په دې تړاو پر حکومت فشار راوړو. دا قانون دی او دا هغه څه دي چې موږ غواړو په دې برخه کې ووینو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بشري حقوقو د حل لپاره په ځانګړې غونډه کې د فلسطین په خاوره کې د اسرایل څخه د جواب غوښتنه وسوه. په دغو شپېتو ملکونو کې چې د اسرایل څخه د جواب غوښتنه وکړه، هیڅ اروپایي یا د شمالي امریکا هیواد نو شامل. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین رپورټ را لېږلې چې نظرانه یوسف زیه تاسو در اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنری میشیل بچلټ د غونډې د پرانستنې په وخت د غپی خاځره بوګنونکې پیښه وبلله. هغه ویل چې په غزه د اسرایلو په بریدونو کې د دریو شپېتو ماشومانو په ګډون 222 ویختنه وجل شوې دي او په بیت المقدس کې بیا د اسرایلو په بریدونو کې 28 فلسطینیان چې پکې 15 ماشومان شامل وجل شوې.
There must be a genuine and inclusive peace process to address these root causes and bring the occupation to an end.
هغه ویل چې دراکټ درانه بریدونه د اسرایل او فلسطینو ترمنځ د یوولسو ورځو اوږدو نښتو لامل شول. هغه په غزه کې د لوش میر ټپیانو او پراخه زیان پاړه خبري وکړي. میشیل بچلټ هم دغه ډول د یوشتمې مې د اوربند هرکلی وکړو، خو خبرداري وکړو کچري د دې تاوتریخوالي اصلي علتونو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکي کې به هم دغه ډول پیښي وشي. هغه ویل د دې د اصلي لاملونو په هوارولو او د اشغال پای ته رسولو لپاره باید د سولې یو رښتینی او هر اړخیز پروسه شتون ولري. په عین وخت کې زه په حماس او ټولو وسلوالو ډلو غږ کوم چې د راکټونو او هوانونو استعمال نه ډډه وکړي او یو ځل بیا زه د اسرایلو نه غوښتنه کوم چې د نړیوال بشر دوستۍ او بشري حقوقو قوانینو سره سم د خپلو مسولیتونو حساب ورکونه یقیني کړي. د فلسطین په خاوره کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه ځانګړي خبر ورکونکي مايكل لینک بللي چې د اسرایل او حماس دواړو لخوا په ملکی خلکو بریدونه تقریبا د نړیوال بشري قانونو سرغړونه ده.
We are not to meet again in yet another special session in a year or 3 years from now.
زیاته کړه چې په اسرائیل کې د حماس لخوا شوې زیارونه د هغه په پرتله زیات دي چې د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لخوا شوې دي. هغه ویل کچره مونږ د نن په یو کال یا دریو کلونو کې بیا بل ځانګړي غونډې ته اړتیا ونلرو نو د اشغال په بشپړ ډول ختمولو لپاره باید اوس پریکړه کوونکي ګامونه پورته شي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د پاره د اسرایل سفیر میرا ایلین شهر د غونډې په ګډونوالو او هوادونو باندې تور ولګو چې هغوی د اسرایل په وړاندې تعصب لري.
Since the council inception 30% of all special sessions have targeted Israel.
هغه ویل چې د شورا د پیل راهیسې په ټولو ځانګړي غونډو کې درې سلنه اسرایل پنخه کوي. د دې په ځای چې شورا یو اخلاقي غږ شي په ښکاره وایي چې اسرائیل حق لري چې د خپل ځان نه دفاع وکړي او د ټیرریسټي فعالیتونو لپاره د حماس غندنه وکړي. دا مهمه نه ده چې واقعیتونه څه دي او په ځمکه کې سر روان دي. په ورته وخت کې د فلسطین برخه اخیستونکو د شورا غړو څخه وغوښتل چې یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د خپلواکه نړیوال مفتش کمیسن غوښتنه وکړي چې د فلسطین په خاوره کې د بشر دوستۍ د قانون د ختیځ بیت المقدس او اسرائیل په شمول ټول بشري سرغړونې وسیړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د میانمار پوز د دوشنبه په ورځ یو امریکایي ژورنالیست دینی فینستر ونیوي چې اوس یې کورنۍ د هغه د خلاصېدو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. د میانمار د پوز بچلن د ژورنالیستانو سره لډیر وخت راهیسې دوام لري. ملګری ملتونه وایي د میانمار دا چلن د بیان پر ازادي برید دی. نور حال د ګالیا رنا نورستاني تخواوري.
کله چې د میانمار اردو په فبروري کې حکومت نسکور کړ، امریکایي ژورنالیست دینی فینستر په میانمار کې راپور ورکړ. د دوه کلونو راهیسې په میانمار کې د ځایي رسنیو لپاره هغه کار وکړ، مګر د دوشنبې په ورځ هغه په داسې حال کې ونیول شو چې د یانګون پرې خودو هڅه کوله. د دینی فینستر ورور براین فینستر وایي:
I woke up early Monday morning and had a bunch of messages from his wife.
د دوشنبه سهار وختي زرا پاتیدم او د هغه مېرمنې جولیانا څو پیغامونه را لېګلې وو. ما ورسره اړیکه ونه شو نیولای ځکه هغه هڅه کوله چې په خپل کار پام وساتي او وګوري چې څه روان دي، او بیا ما د هغه له همکار سره خبرې وکړې او معلومات یې راکړل. زما مطلب دا دی لکه څنګه چې تاسو یې تصور کولای شئ که صادقانه وایم موږ لا هم حیران یو.
کله چې اردو د کودتا پر ضد د لاریونو په وړاندې ودرېدل، فینستر په متحده ایالاتو کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیوله او دوی ته وویل چې دلته څه روان دي او ممکن اړ شي چې له دوی سره نور اړیکې ونه شي نیولای. د دینی ورور وایي:
A secret that the military would literally hunt people down.
دا کومه پټه خبره نه چې پوزیان خلک په نخښه کوي، د هغوی کورون ته ورځي او تختوي. نو ډېرې خبرېران په خوندي کورونو کې وسیدل، د هغوی کورنۍ په کورونو کې خوندي نه وي. زما مطلب دا دی موږ خوښوي چې هغه په خپل کاري میز باندې وو، خو موږ د ټولو دغو کسانو په اړه احساس کوو.
ملګری بلتونه وایي چې د فینستر په ګډون د اتیا څخه ډیر خبریالان د میانمار اردو لخوا نیول شوي. د ملګرو ملتونو د سیکرټر جنرال ویان سټیفن دوجاریک وایي:
Arrests of journalists and the violence used by the military on anyone caught trying to report or record.
د ژورنالستانو نیول او د پوځیان لخوا تاوتریخوالی هر هغه چا چې لیدلی او هڅه کړي چې د دوی کړنې راپور کړي یا ویډیو واخلي، دا په میانمار کې د بیان پر ازادۍ برید دی.
جاپانی ژورنالیست یو کیچه د میانمار نه د شړل کېدو نه مخکې دوه ځله بندې شوی و، پر حکومت او نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د پاو سره د محاسبه وکړي. هغه وایي:
دا سډیر شانشته چې د میانمار خلکو رانه وغوښتل چې نړیوال ته ورسوم. له دې وړاندې زه غواړم هغه ټول موضوعات د جاپان خلکو او د نړۍ هیوادونو ته ورسوم.
د بشري حقونو ډلې وایي د فبروري د لومړۍ نیټې راهیسې د میانمار پوځ 4000 کسانې نیولې او 800 نورې وژلې دي، مګر پر رسنیو برید او د ژورنالستانو په نیولو سره دا ډېر مشکل کېږي چې له دې وړاندې پوه شو چې په میانمار کې څه پیښیږي. د امریکایي ژورنالیست دینی فینستر ورور وایي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خبریالان د ټولنې سترګي او غوږونه دي. پر دوی برید د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ دی. کلیرانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنا
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.